آزاده په سپو کې
در امواج آزادی. بیا می هم سلامونه اومنه په دې پروگرام کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو پسند بلخت کوربنه یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلی دی چې واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې یو پریکړې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي ټاکل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ګډون په هغه صورت کې امکان لري چې د هیواد پر خپلو نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. د میلر په وینا په دې برخه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل خای مرسته وکړي چې په پریکړلي کې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه د افغانستان سره د چلن پړه یو پریکړلي کې تصویب کړ چې به د افغانستان او طالب مشرانو سره د تعامل د زیاتوالي او څرنګوالي بڼه او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل راغلي دي. د پریکړلي مسوده د جاپان او متحده عرب امارتو لخوا وړاندې شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 43 غړو مثبت رای ورکړي چې نو روسي له رای ورکولو ډډه وکړه ځکه په وینا یې د دې پریکړې لیک پړه د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره سلا مشوره نه و شوې. د طالبانو حکومت هم د دې پریکړې لیک مخالفت وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظ احمد وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نوی فعالیت شته د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته ده. خو د طالبانو ځینې سیاسي او نظامي مخالف لورو لکه د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت په نوم جبهې، د افغانستان د نجات ملي جبهې او نورو د دې پریکړلیک هرکلی کړی دی. دا چې دا پریکړلیک څومره عملي کېدلی شي او دا چې دا پریکړلیک به اړتیا وکولای شي د افغانستان د اوسنۍ واکمنو یا طالب چارواکو نړیوال ټولنې ترمنځ په ټپو ولاړ حالات مات کړي او په دې اړه چې د دغه پریکړلیک کې نور کوم موضوعات راغلي دي نن په پروګرام کې ور باندې خبرې کوله ملمنو سره. په پروګرام کې سره ملمنه هر یو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې په دوی منی مای کې براشي پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز او همدارنګه پوخانه ډیپلوماټ او د خزو د حقونو افعال نظیفه حق پال را سره دي. تاسو محترم ټول ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته خغلی جانباز که تاسو په پایل کې راشم د امنیت شورا په دې پریکړلي کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده. ساسي په نظر باندې سربیره پر دې چې په دغه پریکړلي کې د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده نور موضوعات چې پکې راغلي دي ساسي په ان باندې مهم دي؟
سلام علي سيال تاسو ته علي خپل ست ټول هغه کتان چې موږ اوري تاسو ته سلام او درنه ګوري نور مواد تو البته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخصوصا جاپان او د عربو متحده اماراتو چې دغه قطعنامې یا پریکړلیک کار کړی دی خامخا زحمت یې کاږلی دی البته یو څه مواد یې ترتیب کړي دي خو کرای شو مشخصا همدغې پریکړلیک ته چې د افغانستان دپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل دي نو په دې اړه زما شخصي نظر او برداشت څنګه سیال دا دی چې دا یو نیمګړی پریکړه ده. دا پریکړه ولې زما په نظر نیمګړې ده؟ ګورې افغانستان لکه لږه د ژنیو د خبرو اترو نه راپه دې خوا چې هغه وخت هم د افغانستان دپاره یو ځانګړی استازی تعین شوی و بیا وروسته د انسوان راغی بیا همدغه مستری راغی لکدر ابراهیمی راغی او دا نور موقتی استازی چې دا نن هم کار کوي روز اتم بای وغیر مستید نور پر حال یعنی گوی دا دوی کارونه د ځینو حڅو او هلو ځلوی باید ستاینې وشي خو په ټولیزه توګه مخصوصا د ځانګړي استازي ټاکل دا څه توپیر لري چې دغه موقتی استازو نو ځانګړي استازو یعنې دا چې هغه صلاحیتونه لري هغه به پریکړه کوي او د هغې د دغې ځانګړي استازه پریکړه ده د بین المللي ټولنې اراده تمثیلوي اصل خبر انسان په دغه موضوع کې یا هغه شوی چې ابلیس په جزئیاتو کې دی هغه دغه موضوع ده چې ځانګړی استازی یعنې باصلاحیت اوس چې د باصلاحیت افواز موږ تاسو د دې تجارب په ګوري وښتي نو دا تجارب ښودې ناکامه هغه د نن سیوان و چې هغه د بل متحد شخص فکرایي هغه کما هوکړه چې باید شوی وي هغه نه هغه ناکامه کړه هغه که مثلا وروسته نورې هلې ځلې نو په ټولې موږ تاسو ویلي چې ناکام دي لګارې ځینې هلې ځلې وي د سړي هلې ځلې وي د بند کنسرن مخکې د هغې نه طالبان په افغانستان کښې اول ډول حاکم و دې ته چې اوس دغه پیشنهاد چې شو دی اول خو کومه بین المللي اجماع چې رامنځته شوله چې البته هغه اجماع د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو د افغانستان د خلکو د حقوقو ازادیګانو په نښه نه وه دغه اجماع چې رامنځته شو چې بیا پایله کښې په دې هڅې هوکړه وشوه او قدرت عملاً طالبانو ته دغه اجماع رامنځته شوه ټول لاړو چکچکې وکړې اما افغانستان ته سویلې چې په کوم حالت کښې
خغلی جانباز ستاسې پان باندې یعنی لکه څنګه چې په تیر کې نړیوالو د افغانستان غیني واقعیت په پام کې نه و نیولی او لکه د دوهې غوندې موافقې له طالبانو سره وکړې او ورته داسې ناستې وشوې یا له دې نه مخکې لکه څنګه چې تاسې د بن کانفرنس ته اشاره وکړه یعنی دغه اوسنی ځانګړی استازی چې ټاکل کېږي تمه ده چې وټاکل شي یا دا چې فریدون سینرلیوغلو د اوس د افغانستان لپاره ځانګړی استازی دی د دوی لاسته راوړنې په ټوله کې په هېڅ حساب دي
نه مخ مخ ته وویل چې ټولې هلې ځلې په هېڅ حساب نه دي موږ نتیجې ته دی ده چې موقتي دوری په ځینو مسایلو کښې هلې ځلې کېدای شي چې مثبتې مسایلې ولري اما په ټولیزه توګه پروسه ناکامه ده هغه لیکې زما هدف څه دی چې زه غواړم تاسو پوه کړم خپل په مطلب زما مطلب دا دی چې د ځانګړي استازي په ټاکلېدې سره او هغه مندات چې دې ته اوس په نظر کښې نیول شوی دی د دغې قطعنامې په رڼا کې په هغه ځای چې ما مطالعه کړم دغه سیاسي پروسه په افغانستان کښې په نظر کښې نه لیدل سیاسي پروسه یعنې څنګه تاسو غواړئ چې د ښځو حقوق تامین کړي افغانستان کښې په افغانستان کښې د همدا حاکمیت وسېږي په افغانستان کښې د آیا سیاسي بدلون به نه شي په افغانستان کښې د آیا زمینه حقونو کې مساعده نه شي څنګه امکان لري چې تاسو مثلا د ښځو یا د بشري حقوقو د تامین دپاره ټینګار کوئ او سیاسي پروسه د نظره کړ او دغې کس ته چې هغه ځانګړی استاد دی تعین کېږي هغې ته به دوه درې بجې چې ورکوئ خلاص زما په نظر دا یو نیمګړی او ناکام کار دی باید چې داسې یو څوک داسې یو هڅه ایجاد شي البته هغه یو څوک چې دی سینی دي هغه خو یو دفتر به لري آزای به لري قانوندان به لري لو یو کار دی از مملکت نه دی او که موږ دومره ولس یو د دې ساحه د عمل چې یوازې مثلا د مېرمنو د حقوقو د تامین البته زه سل فیصده د حقوقو او ازادیګانو د تامین طرفدار یم بالکل یم خو دا پروسه د سیاسي پروسه په افغانستان کښې نظر کښې نه نیسي هغه لکیا او دا زه فکر کوم دا یو فرمایشي سفارشي او مقطعي اقدام دی چې نتیجه نه وایي
مننه جانباز صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځو په دې اړه باندې چې نو حل لار څه کیدلی شي که چیرې ځانګړی استازی رانه شي طالبانو سره د تعامل څه لار پاتې کیدلی شي بدیل څه ده په دې وروسته خبرې وکړو ښاغلی حقپال که تاسې ته راشم ستاسې په ان باندې دغه کوم پرېکړه لیک چې تصویب شو د نورو مواردو سربیره پکې د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوه ستاسې په ان باندې دغه پرېکړه لیک به څه ګټې افغانستان ته ورسوي یا که د طالبانو په خبره باندې دا چې یو ځانګړی استازی شته بلته اړتیا نشته ده
سلامونه تاسو ته ستاسو محترم میلمنو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د افغانستان مسله او خصوصا دغه پریکړه لیک داسې باید سپینو تور باید ونه ګورو معنی دا چې په منځ کښې یو بل ساحه هم خاکستري ساحه ده هغه دا چې وګورئ دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان د نړۍ د مباحثو کښې درست اته ځای نه درلوده په دې چې هم دوی منتظر وو چې طالبان به یو څه خپله تغیر راوړي او یا دا چې نړۍ هم په نور مسایلو کې مصروف ول او مونږ ولیدل چې په دې نیم کالو کې افغانان او خصوصا د افغان خزي او مجموعه کې افغانان د یو غیر قانوني نظام سره مخامخ ول او د دوی ټول حقوق نقض ول او افغانستان په انزوا کې وو. نو دغه پریکړه لیک بیرته افغانستان او د افغانستان مسله او هغه پروسه چې په دوه کې نیمګړې پاتې شو هغه بیرته نړیوال سټیج ته راوړل. په دې اساس زه دا یو مثبت ګام بولم. دا چې پریکړه لیک خپل نواقص لري، دا چې پریکړه لیک د سینیر اوغلو په د راپور په اساس جوړ شوی دی او هغه په هغه راپور کې هم خزینه فعالین، مدني فعالین او نور خلق خپل نظریات او نیوکې درلودلې. خو دې سره سره زه فکر کوم که چیرې یو ځانګړی استازی وټاکل شي او د افغانستان په اقله بیرته ناستې شروع شي او په دغې پریکړه لیک کې او هم په د ملګرو ملتونو د ځانګړی ګزارشګر په رپورټ کې، یعنی د سینیر اوغلو په رپورټ کې هم ویل شوی ده چې باید دغه ټول حالې ځلې لاره د بین الافغاني خبرو ته باید هم ورکړي او بین الافغاني خبرې باید لاره د یو همشموله حکومت ته هم ورکړي او همشموله حکومت چې دی هغه به هغه حکومت وي چې هلته به د افغانستان هغه تعهدات چې د نړیوال قوانین په اساس او کنوینشنونو په اساس د خپل د شهروندان او خپل د اتباعو د حقوق او په ځانګړي توګه د ښځو په حقوق د حقوق پک اخلن لري.
اخلي خپل مخکل دینه شي د موضوع نه لري شو کدا د طالبانو خبره ته به راوګرځو. طالبانو یادونه کړې ده چې ملګری ملتونو خو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. د دې سربیره کو ګورو ځانګړي راپور ورکون کوي مشته د روزي او تنبای ومشته د فرادین سرنلی او غلوم شته دی. بیا تر تیا د چې یو بل استازیم د دوی په منځ کې راشي، فکر نه کوي په کافي اندازه کسان شته چې د افغانستان موضوعات سیړي راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته؟ که دغه کس راځي د دې په مشخصه دنده څه وي؟
زه فکر کوم چې مونږ ولیدل چې د افغانستان مسله خصوصا دغه سیاسي پروسه شروع کول دا ډېر یو باریکي لري. اول باریکي دا ده چې د افغانانو ترمنځ باید یو والی ایجاد شي، د سیاسون په منځ کې او د مدني ټولنو او نور قوتونه چې دي دلته او د طالبانو ترمنځ. دا یوه. بل دا چې د سیمې او د نړۍ هېوادونو ترمنځ باید هماهنګي ایجاد شي او د اوتنبایو حضور په کابل کې مونږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې ډېر هغه بشري مرستو ته د دې توجه ډېر و، هغه ډیپلوماتیک درایت ډېر کم ده او یو څه هم د طالبانو د تاثیر لاندې ده. نو په دې اساس که یو بل ځانګړی استازی واوسي چې ډېر کابل کې نه وي او سفرونه منطقي هېوادونو ته سره ولري او ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي او هغه افغانان چې په کابل په افغانستان او د افغانستان نه بهر میش دي هغه سیاسون او نور تاثیر گذار ډلې د دوی سره دوی هماهنګ کول، دوی سره یو ځای کول، نو دا ډېر یو ډېر زیات هلو ځلو ته ضرورت لري او یو تمرکز ته ضرورت لري. په دې اساس د دغه ځانګړي استازي ټاکل مهم ده او نور خلک چې وي لکه مثلا ریچارډ بنیټ حقوق بشري مسایل څاري او نظارت کوي دا کار سیاسي کار نه ده او د اوتنبایو کار اگر چې یو برخه سیاسي و خو په هغه کې ناموافقه و. نو په دې اساس طالبان دې سره مخالفت کړی دی خو که چېرې داسې یو مرحلې ته ورسېږي چې د دوی سره لکه د سیمې اوغلو سره چې دوی کېناستل خبرې وکړل او د دوی سره په خبرو
اخلي هغپل که ما ستاسې خبرونه غلط برداشت نه وکړي، ستاسې هدف دا ده چې که چېرې دا ځانګړی استازی وټاکل شي حداقل دې ته به زمینه برابره شي که د طالبانو مخالفان د افغانستان دننه دي که بهر دي، له دوی سره به د ارتباط د تعامل یو دروازه خلاصه شي او احتمالا کېدای شي په آینده کې که چېرې طالبان له نړیوالو سره توافق ته ونه رسیږي دا غو یو بدیل رامنځته شي.
دا هم کیدای شي دا یو بل احتمال ده، خو د ټولو نه مهمه دا ده چې دلته څو قدمونه دي. اول قدم دا ده چې یو هماهنګي د ټول افغانان ترمنځ ایجاد شي. بل قدم دا ده چې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ هم د طالبانو په سر اختلافات شته. موږ په امنیت شورا کې ولیدل د روسیې او د چین ممتنې رایې چې ورکړل دي پرېکړه لیک ته، نو یو ډیپلوماتیک حلو ځلو ته ضرورت ده چې باید د سیمې هیوادونه د هغه مهم هیوادونه چې ډونران دي دلته لکه امریکا او په لویدیځ کې د لویدیځ میشت هیوادونه ترمنځ باید یو همغږي ایجاد شي. او دغه پرېکړه لیک هم موږ ولیدل چې اکثریت نمایندگان د ټولو هیوادونو په یو مسلې باندې توافق لري چې د افغانستان مسله حل شوی نه دی. هغه شی چې طالبان وایي چې نور ضرورت نه لرو، موږ ځانګړي استازي ته او نه مذاکرات ته مشکل حل دی. خو اته روسیه او چین وایي چې مشکل حل نه دی، خو یو څه دوی په پروسې کې اختلاف درلودل چې ممتنې ځای درلوده. نو په مجموع کې که چیرې دغه سیاسي او ډیپلوماتیک خبرې پیل شي، د نړۍ د هیوادونو ترمنځ شي افغانستان کې منافع لري او افغانستان تعلق مندي، او د افغانانو ترمنځ او همچنان د طالبانو ترمنځ، نو امیدواری شته چې یو نتیجې ته ورسیږو. او که چیرې ونه رسیږو نو موږ پوهیږو چې نو موږ د یو ډېر غټ فاجعې سره به مخامخ شو.
مننه کوره ودان اغلی حق پال، بیرته به درته راوګرځم. او د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه باندې د روسیې او چین د رول په اړه باندې چې دغه ځانګړی استازی به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي او په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي، د دوی رول ته به هم اشاره وکړو. ښاغلی جانباز، که تاسو ته راشم، د طالبانو د دریځ په اړه باندې چې دوی د دغې استازي ټاکلو ته ویلي دي چې اړتیا نشته، ستاسو په نظر باندې سربېره پر دې چې دوی دا یادونه کړې ده چې اړتیا نشته، د تیار استازی شته ده بل دې نه راځي، نور څه دلایل کېدلی شي؟
د طالبان هویان سورج مخکې کوم څوک دی په نوم د زبی الله مجاهد، د سهار دوم نفر مجاهد په خلاص کوي معلومه نه ده چې اصلي نوم دی څه دی. په هر حال دغه ښاغلي خو ویلي چې هغه نور نا امید دي د نړیوالې ټولنې نه، او باور لري چې پرسیت به منتظر شي، او چې هغه کس چې اوس د افغانستان په چارو کې د روز اتنوای چې کار کوي همدا کافي ده، او نورو تعاملات او نورو خلکو ته ضرورت نه لري. خل د طالبانو دریځ معلوم دی، هغوی هر څومره چې منظبي اوسېږي ګرچې ظاهرا دوی داسې ښیي چې علاقمند دي چې دنیا یې په رسمیت پېژني، خو زما برداشت او تحلیل دا دی غلطیال چې طالبان ابدا نه غواړي چې هغوی پوهېږي چې که په رسمیت وپېژندل شي د هغوی مکلفیتونه د هغوی اوس نه هم سل چنده نور زیاتېږي.
په دې وضعیت کې نړۍ ته ساسي پان باندې، په دې وضعیت کې لکه دا کم شرایط چې نړۍ وړاندې کوي، یو کم بندیزونه چې طالبان اوس مال په افغانستان کې پر خوځو باندې وضع کړی دي، یا کم شرایط چې د ټولګډونه حکومت په برخه کې نړیواله ټولنې وړاندې کوي، د دې احتمال شته چې بیا طالبان نړۍ په رسمیت وپیژني، په بخښنه سره نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني؟
نړۍ خو یو واحد ارګانیزم نه، یو واحد جسم نه دی، او اوس موږ ګورو چې هر هیواد خپل تعامل کوي. هغه تعامل ژبه کې ورته د فکتو اړیکې، یعنی تقریبا ډېرو هیوادو د منطقې خو په ځانګړې توګه د طالبانو سره خپل تعاملات شروع کړي، یعنی کومه عرصه ده چې د طالبانو سره اړیکې اقتصادی اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، استخباراتي اړیکې لري، امنیتي اړیکې لري، بشري اړیکې لري، او حتی فرهنګي اړیکې هم. پس د فکتو دوی سره خو روابط شته دي. او بل دا چې په بنګلي حکومت کې د یو انسټیټیوشن په نوم د پرسنل پېژندل هم نشته. هغه لیکي هر هیواد خپل د مناسب په فکتو روابط تامینوي، کله دا روابط د فکتو شي څه دي د جوري شي. هر حال دا څه موږ بنګلي ټولنه وایي، د بنګلي ټولنه په اوسني شرایطو کې د افغانستان او د طالبانو په تعلق اجماع نه لري، او دا چې دوه ډېر مهم هیوادونه لکه روسیا او د روسیې فدراسیون ممکنې رایه ورکړه، دا هم ښکارندوی ده چې د دلی ټولنې په منځ کې د طالبانو په رابطه درک پیدا شوی ده. دا درک ډېر عمیق دی. موږ عملا ګورو چې منطقه طالبانو سره سیاسي اړیکې پالي، مخصوصا اقتصادي. تاسو یې چې اقتصاد د ټول شاینې په انټرن کې کله چې تاسو شي څه یو تاسو د لاسې ورکړي د اقتصاد او د پیسو اړیکې ولري پوښتنه چې سبا دغه اړیکې خو خو د سیاسي کیږي به له شکل په هر حال دای شو د طالبانو دریز معلوم ده. طالبان ډېر خوشحال دي چې په دغه کې انزوا کوي چې په دغه کې انزوا کوي دا هغوی ګټه ده. طالبان په مېږي اړیکو باندې سرخلاص نه دی. هغوی په یو کلیوالي روایت کې طریقه کې طالبانی ژوند کې ګیر دي او په همدغې حالت کې خوشحال دي. دغه تعاملاتو کې دوی ډېر زیات ښه ځان احساسوي.
جانبا صاحب کې چیرې طالبان په دې وضعیت کې خوشاله دي او نه غواړي چې کوم مکلفیتونه چې په رسمیت پیژندو سره په دوی باندې برازي او هغه باید دوی مکلف پلي کړي، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا دوی څومره دوام وکړي؟
دغه موضوع اټکل مشکل دی چې سړی ووایي څومره به دوام وکړي. کېدی شي یو ورځ، کېدی شي لس کاله. دا ارتباط مسی په دې چې په دننه په افغانستان کې څه رقم د وضعیت رامخته کیږي. دا ارتباط مسی دې چې منطقې کې د طالبانو تاثیر او د منطقې تاثیر په طالبانو باندې او همداسې په فرا منطقه کې طالبان څه رقم ته یو روایت، څه رقم ته یو چلند
پوسنی وضعیت کې. جان باصاحب، ساسې په باندې طالبان کوم طرف سره روان دي؟ د سیمې د هیوادونو په خوخه باندې دوی روان دي؟ د ننورنه په افغانستان د ننورنه خلک خوشاله دي؟ یعنی بقا لپاره یې احتمالات شته، امکانات شته؟
ټول مهمه ماته د ننورنه کور موږ تاسو خلکو باندې افغانانو باندې طالبان مطلق یو استبدادي استناق عامل شرایط ولکه څوک سره نشي پروت کولای. یعنی مکمل یو ظالم بې رحمه رژیم حاکم دی، طریقتي. هغه څه چې دوی دغه طالبانیزم چې دوی ورته اسلام وایي، چې هغه اسلام سره هېڅ یو ورته والی نه لري، همدغه اجنډا دوی مخته دي او هېڅ نوه تغییر دې په پرسرونو کې نه راولي. دننه په کور کې استناق دی، استبدال. په منطقه کې دغه طالبان مختلف اجنده یې مستوي. ګورې د دوی چلند ایران سره، د دوی چلند منځنۍ آسیا سره، د دوی چلند مثلا د روسیې فدراسیون سره، چین سره. هغوی ته دغه قشر، دغه طالب په اوسنیو شرایطو کې مؤثر دی، ځکه چې دوی د مدیریت وړ دي او تر اوسه پورې په هغه اجنډا کې راګیر دي چې منطقه یې غواړي. هو، په دې اجنډا کې تغییر راځي، بېله شکه چې د منطقه به موږ عکسالعمل کوي او د هغې دریځ به هم تفاوت پیدا کوي. پاکستان ته پاتې کېږي. پاکستان ګوري، پاکستان څو لوبې طالبانو سره راسره کړي دي. یو خوا اصلي خوا چې دي، اصلي ملاتړي د طالبان همدغه پاکستانیان دي، د پاکستان اردو ده، د پاکستان استخبارات. د بلې خوا پاکستان دننه په کور کې یو عالم امنیتی او اقتصادی تهدیدو سره مخ شوی دی چې فعال نشي کولای چې مثلا طالبانو سره راشه درسه وکړي. خو د طالبانو قوقانی حتی د طالبان د افغانستان د استخباراتو د نفوذ او د مدیریت لاندې ده. دې ته وویل په تحول وکړي منطقه او د دې مقابل کې او ځان ته خطر احساس کړي څنګه چې هغه متقابل هم طالبان د تاثیر کوي. په اوسني شرایطو کې داسې یو حالت راغلی دی چې د منطقې او د فرا منطقې ترمنځ ډېر لوی درز د طالبانو تلاو رامنځته شوی دی او طالبان په دغه موقعیت نه او د دغه وضعیت نه دغه څه کوي. په شمول سره چې هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي په فایده
مننه کور ودان جون دی. اوس جان باسب تاسو ته بیتراو ګرځم. اوریدونکو هم را سره شته. سلام ستړي مو شینو مور ته واخلې کوم زماړي کني ولیدا.
سلام فريدا جان، ستړي مې دا محل حبيب الرحمن زما کما د ایران هیوا څخه تاسو سلام اساس اوریدونکو کوم سلام وا.
مننه کور ودان ستړي مو شي بخير راغلي. زوخ صاحب تاسو ته وای کوم زنګړی استاد چې ملګرو ملتونو پریکړه کړې شه افغانستان لپاره وټه کی ستاسو پان باندې خې اقدام د کنه
زموږ په امن داسې کس مرته په کار دی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. داسې کس نه دی په کار چې د افغانستان لپاره خائن وسی، د افغانستان لپاره په ګټه نه. تمام تاسو په خبرونه کې تاسو خپل خبره وکړه چې طالبان څوک خوشاله دي او څوک خبر دي. تاسو ته خبره شکم مسافر کم افغانان چې په بهر ملکونه کې دي سیال خور زه تاته وایم تېر شپه زموږ څوارلس کاسه ملګري د شپې پر دوی بجې باندې ایرانی پولیس راغله ګیر یې کړل افغانستان کې واړوله. موږ یوه شپه دلته په ایران کې په بېغم زړه خوب نه شو کولی. نو په یو خاطر موږ د طالبانو څخه خوابد یو چې ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې موږ ته د کار زمینه برابر چې موږ به ایران او جرمني او امریکا ته څه ضرورت لرو چې ایرانی پولیس به څنګه زموږ افغانان د شپې پر دوی بجې باندې ګیر بیا افغانستان تړي په ډېر بېرحمانه توګه دې تېره شپه موږ څوارلس کاسه ملګري ګیر کړل. موږ د طالبانو دا خواهش دی چې د ایران د بهرنیو چارو سره دا خبره وکړي چې زموږ افغانانو سره ظلمونه مه کوئ. سیال خور دلته په ایران کې چې موږ اوسېږو دلته د نوي فیصده کارونه موږ د ایرانیان ته موږ کوو. ایرانیان دون د غیرت توان نه لري چې دوی کارونه وکړي. نو بل خبره مې دا ده ته کولی چې کومه استازی ټکه سوی دی؟ نو تر اوسه پورې خو موږ ته کار معلوم نه دی. نو دغه استاز مو غوښتنه ده چې د افغان مسافرینو په اړه او د افغان مهاجرینو په اړه
شمول باندی لستونزو سر مختی هیله مندی کډوالو غږ هلته د ایران سفارت ته ورسیږي او دغه کډوالو سره مرسته وشي. مدنه چاړې کې مو نیولې وه. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شاپ هم سره وصل شوی دی. شاپ صاحب تاسو هم ستړي مشې، بخیر راغلی. وړاندې میلمنو په دې خبرې وکړې چې ملګرو ملتونه افغانستان ته نوی ځانګړی استازی ټاکي، خو کوم تحلیلونه چې په دې وروستیو کې د دغې ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه باندې شوي دي؟ خبره دا ده چې روسیا او چین په دې برخه کې خپلې غوښتنې لري، غربي هیوادونه خپلې غوښتنې لري. که چیرې دغه ځانګړی استازی ټاکل کېږي د افغانستان لپاره، ساسې په ان باندې کوم خوا به قوي وي او فکر کوي یو ځل بیا افغانستان د دغې دوو خواوو ترمنځ داسې د رقابت په میدان اوښتی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه غلی سیال تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې د افغانستان قضیه ورځ تر بلې یو ځل بیا د نړۍ د زبر ځواکونو یا لویو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ یو موضوع کېږي، او دغه د ځانګړي استازي ټاکل کېدل د دې یوه ښه بېلګه وه چې چین او روسیې د دې لپاره ممتنې رایه وکاروله. او ترڅنګ د روسیې استازي د ګواخ په ډول وویل هغه استازي چې ټاکل کیږي کله دوی او د افغانستان د اوسنیو حاکمانو طالبانو سره مشوره پرې ونشي دوی به ورته رایه ورنکړي او ملاتړ به هم ونکړي. ولې د ملګرو ملتونو رول ته چې غربي هیوادونه په دغه سازمان کې برلاسي دي، زه فکر کوم چې یو استازی به ټاکل کیږي، ولې له ډیرو مخالفتونو سره به هم مل نه وي، ځکه یو جوړ جاړی به بل اخره هم رامنځته کیږي. ولې اوس پوښتنه دا ده چې د دغه استازي د کار عواقب به څه وي، یا هغه څه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل شوي هغه به دا استازی دغه سازمان ته بیرته ورکړلی شي او کنه. هغه راپور چې ما ولوست، اتلس صفحې راپور دی او له ټولو جزئیاتو سره مې ولوست، زه فکر کوم چې ځینې ډېر درانه مسؤلیتونه دغه ځانګړي استازي ته سپارل شوي دي، او فکر نه کوم چې په اسان شکل دغه استازي وکولی شي دومره لوی موضوعات د داسې و سازمان له آدرسه حل کړي چې په تیر کې د شخړو د حل یا د ملي مصالحې یا د بیا رغونې یا په بل دغه سکتور کې یو ښه مخینه نه لري په افغانستان کې، او په تیرو څو لسیزو کې هم کومه غټه کړنه نه ده کړې. نو فکر کوم د دغه استازي ماموریت یو څه غټ دی، او هغه مشخص تسکونه چې د تور کړل شوی دی له نړیوالې ټولنې سره روابط دا ښه خبره ده دا به وکولی شي. ولې د بین الافغاني خبرو یا د انکلوسیو ګورنمنت چې دی یاد کړی یا هم شمول حکومت یا د تورت نور مسایل دا تر اوسه په افغانستان کې متنازع دي، او د طالبانو د حکومت د دریج هم په دې اړه واضح و چې دا داسې خبرې دي چې ګواکې په اوسني کانټکټ یا محتوا د افغانستان کې د برابرېدو وړ نه دي.
فکر کوي ک نړیواله ټولنه دغه ډول استازي ونه ټاکي، یا ک د دې د کار نتیجه مثبته نه وي، بل څه حل لار نړیواله ټولنې ته پاتې ده؟
اصلا مسله دا ده چې د دغه استازي له ټاکل کېدو سره دوه ډول موضوعات تړل شوي دي، یعنی هم یې مثبت ټکی شته او هم یې منفي ټکی شته. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړلیک هدف هم دا دی چې هغه مثبت او منفي ټکي دواړه په یو قالب کې وړاندې کړي دي. په خوا بعد کل دا کې د یو حلارې په توګه کچرته ملګری ملتونه د یو نړیوال نهاد په توګه یا د اسلامي همکاریو د هیوادونو سازمان هغوی وکولی شي د افغانستان په قضیه کې له یوه دینی لوري نه یا ملګری ملتونه له نړیوال لوري نه یو داسې څه وړاندیز کړي چې هم د افغانانو اوسنی حالت تغیر شي، هم یو داسې حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني موجودي، او هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د زیربنا رغونه تامین شي. د دې لپاره یو حل وړاندیز شي. ولې فکر کوم چې دا حل اوس وتړل شو له ځینې نورو موضوعاتو سره چې هغه د ملګرو ملتونو په همدغه پریکړلی کې ویل شوي دي. نو حلاره به زما په نظر دایي چې ځینې موضوعات سره مشخص شي، او د هرې موضوع لپاره یو موضوع په بله پورې مشروطول په دغه حالاتو کې هم د افغانستان په ګټه نه دي. فکر کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره به خپل اهداف او خپل ماموریتونه مهم وي، ولې افغانستان نور لمړیتوبونه لري، او دغه لمړیتوبونه باید په خپل د افغانانو د لوري تشخیص شي، او اوسني حاکمان هم د افغانستان د یو حاکم نظام په توګه باندې باید د خلکو دغه لمړیتوبونه ته غوږ ونیسي، او هغه فرمولې چې له بهره راځي نور موږ هغې ته اړ نه شو، او خدای مکړه بیا په موږ ونه تپل شي.
مخکې له دې چې بلې میلمنې ته ورشم، شهاب صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ما غوښتل چې دا له اغلی حق پال نو پختم خو چې تاسو اشاره وکړه له تاسو به یو پختم له بیرون د داسې حل لارو راتګ، یا لکه څنګه چې طالبانو په خپل بیان کې ادونه کړې ده چې دغه سي نسخه چې په بهر کې تهیه کیږي او افغانستان ته راځي هلته پلي کیږي، دا نتیجې نه ورکوي. طالبان کله چې د اسلامي هیوادونو نم هیئت ورزي دغه خبرم نه منل کیږي، ظاهرا څه چې ښکاري په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، یا د ټولګډو د حکومت د جوړېدو په برخه کې، که بهرنیو هیوادونو نم ورزي یا که په بهر کې کانفرنسونه وي، زیاتره وخت پکې طالب چارواکي ګډون نه کوي. او دا چې ولې ګډون نه کوي، طالبان خو په ښکاره څه نه وایي، او دا چې نړیواله ټولنې نه دعوت کوي که دوی خپل نه ورزي، دا معلومه نه ده. دلته په داسې یو ګونګ وضعیت کې د افغانستان دننه هغه موضوع چې دوی په هغه پریکړلی کې یادونه کړې ده چې بین الافغاني خبرې دي، دې ته دننه د افغانستان څنګه لار جوړېدلی شي؟
اول خو خبره دا د هغه موقف چې ما د ښاغلي مجاهد واوري د هغه دا و چې نړۍ د مخ پریک دی، نه له چا سره اړیکو ته اړتیا لرو او نه دا زموږ ضرورت دی، موږ په خپله رغېدلی شو، موږ په خپله جوړېدلی شو. زه فکر کوم چې په اوسنۍ سره تړلې نړۍ کې یو ګوښه هیواد یا داسې هیواد چې هغه هر څه د الف نه تر یا په خپله تنظیم کړي، دا به ډېره مشکله خبره وي. د امریکا او چین او روسیې په څیر هیوادونه یو پر بل باندې تړلي دي. امریکا د چین پوره وړي، روسیا د اروپا د روسیې پوره وړي، یا بل دې ته ورته اقتصادي مسایل یا سیاسي مسایل چې دومره لوی قدرتونه دغه مسایل په یوازې ځان باندې نشي حل کولای. فکر کوم چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه منفي کول هم د افغانانو غوښتنه نه ده. بل خبره دا ده چې د دې لپاره افغاني حل لاره دا ده، او افغاني فکر دا دی چې په خپله د افغانانو د رښتینو مشرانو او له هغو کسانو سره چې په دې خاوره او په دې هیواد یې رښتیا زړه خوږیږي، هغه نه چا وارد کړیږي، نه یې د خپلو خلکو په وینو لاسونه سره یې، او نه یې د ملت شتمنۍ چور کړي، له هغوی د مشوره واخیستل شي، له هغوی د وپوښتل شي، د افغان خویندو څخه د وپوښتل شي، هغوی به هم یو څه ولري له ځان سره. او دا خبره داسې هم نشي کېدی چې یوازې هغه څه چې له یو ادرس سره وځي هغه سم دي او دا د نورو ټولو خبرې ناسمې دي، نه، دواړه طرفونه به داسې څه لري چې د افغانستان د مشترکو ګټو په درد وخوري، او دا باید دغه مشترک ټکی د ملت او واکمن ترمنځ همیشه تعریف او پیدا شي. نو فکر کوم چې افغانستان اوس په همدغه موقف کې دی چې د ملت او هغه څوک چې واکمني کوي د دوی ترمنځ باید داسې مشترکات وموندل شي چې دغه تړاو سره غښتلی کړي، او د خلکو غوښتنې هم پکې منعکس شي. د یو ادرس باندې ټینګار کول، په یو موقف باندې ټینګار کول، یا د هیواد جلا کول او نړۍ را بیلول، فکر کوم افغانستان به شاته بیایي نه مخته.
مننه کور ودان چابسه. اغلی حقپال که تاسو ته راشم کله چې دغه پریکړه لیک تصویب شو د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفانو لکه د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهه په ترکیه کې د پخواني افغان سیاستوالو شورا پخواني ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو ورته چارواکو د دې پریکړه لیک کارکلې وکړه او د ځنګړي اساس ټاکلې او خې اقدام وبل ساسه پان باندې دوی په کیسه غټي ویني چې دغه سازه وټاکل شي د افغانستان لپاره د دغه کسانو چې د دې پریکړه لیک هرکلې کړې دی د دغه استادې د ټاکلو هرکلې کړې دی دوی په کیسه غټي ویني د افغانستان لپاره
مننه ها یو خبره دا چې دغه دلې او یا د طرف چې تاسو نو واخستل دوی پر هغه ورځ نشي د افغانستان نو وټل د دې توقع دا او په شمول د خپل خانه رئیس جمهور کرزی چې باید د دوه بل برخه چې هغه د انتقالي حکومت تشکیل وو او بل اخر لاره د یو انتخابي حکومت لپاره چې د اساسي قانون او نور مسائل باندې باید بحث شوی وای د ټول دغه دلو او اړخونو توقع دا و چې باید دغه سیاسي بحثونه باید شروع شوی وای دا چې دا بحثونه شروع نشول نو د دې دوه کالو کې منتظر و چې باید دا شروع شي او موږ هغه د ګورو چې خصوصا ازادي او مقاومت جبهې دوی وای چې مصالحانه مقاومتونه لري د طالبانو په ضد او تبعید چاغه مقاومتونه هم دي د پاره ده چې دوی د دغه حالت څخه خوشاله ندي او دوی خپل خبرو کې هم ویلي دي چې دوی غواړي چې خبرې د سیاسي لارې څخه حل شي او که بیا حل کېږي نو هغه د دوی خپل مقاومتونه ته ادامه لري نو دوی افغانستان کې دا چې څوک بدول څوک خول څوک افغانستان کې څومره غارت وکړل څوک څومره اشتباهات وکړل دا یو بیلګه مسله ده غواړو چې یعنی بحث کول پرې باندې ډېر سخت ده او خو په مجموع کې دغه ټول خواوې افغانستان کې کار کړی دی افغانستان په سیاسي مسایلو کې دوی دخیل ول او اوس هم د طالبانو حاکمیت یو خصوصا دغه دوه ډلې یو اشغال بولي او رئیس جمهور خان رئیس جمهور کرزی هم هغه د موږ ولې چې د پرسیدي کاو د څنګه استاد د ټاکلو نه حمایت وکړه ځکه چې ضرورت دی ته شته چې باید افغانستان د بحران ته ووځي که تاسو چیرې دغه سیاسي خبرو ته مخه نه کوي که تاسو دغه سیاسي حل لاره پیدا نکی افغانستان ته نو کوم دغه حالت پیدامه پیدا کی نو موږ ولې د څه په دونو کالو کې هغه ډیر ضربه او ډیر صدمه او zarar افغانستان خلکو ته ورسېده طالبان په وخت کې د مرا پیسې ورته راځي چې د وزارت کې یو کاري کیږي او کچېر دې پرسمته ونه پیژندل شي هغه بیا موږ ګورو چې څوال څنګه ورسې ودونه خارته نو خلاص کړي دي راشل درشل لري دوی هماهنګي لري که څنګه دې هماهنګي د اقتصادي د تجارتي د ګری لري خو افغانستان خلکو ته منفعت نه رسیږي که چیرې منفعت رسیدلې وای نن به موږ اتمش میلیونه نفوس د فقر د حد لاندې نه وای که چیرې رسیدلې وای نن به په نیم وګړو باندې مکتبونه او پانتونونه به تړلي نه وو که چیرې رسیدلې ول ښځې باید اوس اقتصادي او ټولنیز چارو کې کار کوو ځوانان نه موږ ګورو چې څومره شکایتونه کوي نو دغه حالت د افغانستان دغه سیاسي انزوا او په څنګ کې هغه امنیتي تهدیدونه چې موږ ګورو چې افغانستان کې هغه چیرې وزرنی وي په نږدې راتلونکي کې د وی په دې چې هم طور راپورون خیلی چه توریستی در افغانستان که فعالیت کردی و پس هم که مونگا گورو پا یا هیواتی پا چیر یا هیوات منزویی اقا در مونگا خطو
اخیلی حق بال بخنی سر استاسی پان باندی دقا انزوا سیاسی انزوا چوس رامنست شویده و طالبان دو غاری لکتنگی چه مخکش هاب سبیا دو نوکل نری ورسر تامل وکلی دوی کولای شیخ بل هرس بخبل او رقوی ده دیزیان یوازی عامو لسترستیگی نه ده طالبان حکومت ده
خود طالبان حکومت تا هم تر یو حد پوری رسیگی ولی نرسیگی دوی هم دیر زیاد توقع داری چه دوی پا دیبان ادعا کوی چه آقا دا نری زوقت تایی چه امریکا و آقا تایی چه کست ورک و دوی حق بجانب دی دوی جهاز که روز شو باید نری و سر تعمل بودی او دوی دستی فکر کوی چه دوی دا آقا دا دخل کو نمائندگی شوی و دغه زیان ده دغه یو زیان طالبان قداد ختم راځي د اقتصادي لحاظ باندې مستقیما د دې په ژوندانه لکه چې نور افغانانو په ژوندانه باندې او په دسترخوان باندې تاثیر کوي د طالبانو په دسترخوان او ژوندانه باندې ونه کوي خو هغه تاثیر چې کوي د دې هغه مکمل دایره د افغانستان د ازادۍ د لپاره هغه دایره سوال باندې مخکوي په دې معنی چې یو څوک ادعا دی چې د افغانستان لپاره خدمت کوي هغه باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره لار هموار کړي او دغه سیاسي انزوا موږ ګورو چې ورځ د افغانستان مشکل د هر پلوه هم د سیاسي هم د اقتصادي هم د ټولنیز له پلوه زیاتوي او موږ بیا یو بل بحران ته
مننه کور ودان جنباز که تاسو راته وایئ دغه سیاسي انزوا چې اغلی حقپال ورنه یادونه وکړه د ملګر ملتونو د نوی اساسي پراتک سره به یو څه حل شي و به کولای شي هغه هدف چې په دغه پریکړې کې ورته ټاکل شوی چې نړۍ سره به د طالبانو تعامل ته زمينه برابر کړي په دې کار به بریالی شي فکر کوي
کوم په دلته خو څو موضوعګانې دي اول چې اول خدای چې آیا طالب د دغه انزوانه در اوسلو علاقه مند دي ته یا نه زبکی دو چه علاقه مندی نلری اما نمایشی علاقه مندی لری چه وخیی چه داده من غچ واخست او اس من مطرح هستو من سر نئی واضح تعاملات کیگی بلکه داده او سی پرسنت با پیشندلو اما خبر داده چه طالب دولتداری تا مدیریت دولت تا جوگه نده اگر نپوزیگی چه دولت یعنی افزد یا ارعاد خدمات دولت پدی مانه نده چه زه حاکم بسیگم دولت پدی مانه نده چه قانون باید حاکم موسیدی او قانون سر طالب جوڑن نده طالب پس او گوری ده هاگه ورسن چراغل ده تروس پوری دوا کرکه قانون دی لکل نشه دی لکل سر هیت علاقه مندی نلری دوی پا لکل نپو لیگی دوی پا لکل باور نلری دا سی طریقه تی ویل شوی دی چه دا شریعت دا شریعت نده خلاص دا شرانده دو شرای شواست استاسو پختنی تا چه آیا دوی با انزوا ده انزوا خبر آواتل نه بده که علاقه مندی ولری خوشحال بده کشی کنه ظاهرن هو اما دوی خوشحال دی چه پا امدغ حالت که پا در منجمد حالت که تر یو دیر وقت پادشی تر چو دغ مدرسه ایزم طالبانیزم کتول افغانستان دی حاکم کی پا هر کلی و بانده که پل ملاقه این کی پل مدرسه طالبانی مدرسه جوړه کی او طالبانی دغه طریقتی تفکر په افغانستان کې عمیق او ریښه او دومره قوي کې چې نور تقابل پیدا نشي نور د دې په مقابل کې هیڅ نه مقاومت ونلیدل شي دا هو
په دې برخه کې به جانباز په دې برخه کې چې طالبان کوشش نکړي چې نړیوالو سره خبرې اترې وکړي یا تعامل وي دوی په دې وضعیت کې خوشاله دي خو نړۍ به څومره اجازه ورکړي چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یعنی سربیره پر دې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی شته راپور ورکوونکي شته بیا هم بل استازی ټاکل کیږي هلته هیوادونه خپل نظرونه لري فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا نړۍ دوی په قرار پرېږدي
د بینلی اړیکو بینلی حقوقو د یو شاګرد په حیث د پخوانی یو ډیپلوماټ په حیث پر څه باندې یو شروع کله چې موږ وایو چې بینلی ټولنه یا نړیواله ټولنه نړیواله ټولنه دا یو واحد جسم دی دا مختلف هیوادونه او په دې مختلفو هیوادو کې مختلف منافع او دا هر هیواد افغانستان ته د خپلو منافعو په بنسټ او په اساس هیڅوک زما او ستا اغلی سیال د سترګو عاشقان نه دي هیڅ هیواد افغانستان سره مینه نه لري، هغه فقط او فقط خپل منافع ته ګوري. که چیرې سبا په همدغه طالب کې د هر هیواد منافع خوندي اوسي، همدې طالب سره به راشه درشه کیږي، دوی به پرسنه پکېږي. مهمه دا ده چې طالب په هوش راشي، طالب افغان شي، طالب د افغانستان خلکو ته مفت، طالب د افغانستان تاریخي هویت ته مفت. دوی دین په دې حق کې نشي اوسي، سیاسي پروسه دې را شروع، دغه د ځانګړي استازي ټاکل هیڅ نتیجه نه ورکوي. تاریخي تجربه دا ښیي، صحیح ده یو مقطعي تغییرات به راشي، څه شی به وشي، اما دا اساسي مشکل چې هغه حاکمیت دی، هغه سیاسي پروسه ده، سیاسي تنوع ده. د افغانستان کې د نوي حکومت، د نوی فراگیر حکومت، همشمول حکومت، دا ټول مزخرفات دي. نه، په افغانستان کې تکنیکي حکومت، مسلکي حکومت، د افغانانو حکومت، ټاکنې په افغانستان کې، د سیاسي تنوع ایجادېدل، د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامینېدل، نجونې مکتب ته پرېښودل، د قوانینو تنفیذ، دا مسایل اساسي دي په افغانستان کې. د ملي ټولنه ځینې هیوادونه افغانستان ته فقط په دغه چارو کې کولی شي ممد اوسي، همکار اوسي، اما نور تمه د دوی نه درلودل چې دوی به زموږ ژوند سم کړي، دوی به زموږ ژوند ته تغییر راولي، او دوی به داسې بنسټیز کارونه د افغانستان په حق کې نه کوي. هغه چال تر څو چې دغه پروسه موږ خپل په منځ کې یو جوړجاړی رامنځته نه کړو، او د بنیټ ورونه مو خلاص.
ما جنبه سب دلته یو پختنه کراته جواب کړي، موږ همیشه هم دغه پختنه کوو چې باید په افغانستان کې د نن خپل افغانان لاس پکار شي. خو هغه افغانان چې له افغانستان بهر وتل دي، پخې افغانانو باندې، په ځنګل ډول په پخوانی او سیاسيونو باندې باور کم شوی د افغانستان د نن. ظاهرا د سرکاري چې افغانان غوي ور باندې نور باور نه کوي، ځکه په سختو شرایطو کې غوي افغانان پری خو دونه لاړه. طالبان ته چیرته ګورو؟ دوی په افغان خوځو بندیزونه وځ کړی دی، او بلخوا په د نړیواله ټولنې په خبره باندې په افغانستان کې د نن یو ټولګډونه حکومت نشته، دا غوي ورته ځینی شرایط وړاندې کړي. دغه تغییر چې موږ یې ورنه خبره کوو، دغه تحول چې موږ یې پاړه باندې خبرې کوو، یا داسې کسان چې وایو په فساد کې ښکیل نه وي یا په خواني جنایتکاران نه وي، هغه دغه نوم ورکوو، دا چرته دی؟ له کومه پیدا کېدلی شي؟ څنګه دوی راپورته کېدلی شي؟ د دې لپاره کوم حل لار باندې چا فکر کړی؟
اصل خبره هغه کلیدي خبره هم دغه نه ده چې په دغه موضوع باید کار وشي، چې دغه نهضت چې رښتیا سره په هغه کې فاسدین غاصبین او دغه پخواني خلک نه، د ټول نه وایه، خو یعنی 80% د هغو خلکو چې اوس نن سبا په پلان پایتخت او دستان پایتخت کې ناست دي، دوی د لږ شي لږ زرګي د خپل وجدان کې، د خپل ګریوان کې سر، چې دوی څوک دي، دوی څوک را بیا هم په دې سیاسي پروسه باندې د فشار اچوي، بیا هم ځان مطرحوي چې هماغه پخواني عیش و نوشونه رامنځته کړي، هماغه چور رامنځته کړي، هماغه قومګرایي رامنځته کړي، هماغه سیمه ییزې علاقمندیګانې تضادونه رامنځته کړي. خو دوی د لاړ شي زما په نظر یو کونج کې دي، البته ټول مې هدف نه دی، خو یو زیاته خوښنه برخه یې باید چې چپ شي، لږ سکوت اختیار کړي، لږ ذره د تعقل نه کار واخلي. اما دغه خبره تاسو بیخی کلیدی ده چې دغه پروسه کې او دغه جوړجاړی کې باید داسې څېرې رامنځته شي لکه حقپال صاحب، لکه نور دوستان چې زه کم پېژنم که نه، چې دغه پخواني چور کې، په دغه پخوانیو افغانستان ضد تضادو کې ښکېل نه وو، داسې څېرې ډېرې زیاتې دي که نه، دوی به رامنځته شي. او بینملي ټولنه که رښتیا سره په کوم برخه کې صداقت کوي افغانانو سره، په دغو خلکو سره دې کار وکړي، بدون د دې چې مداخله وکړي د افغانستان کې چار وکړي، دغه خلک دې حمایت د یو فاصلې نه، دې حمایت فاصلې منظور نه دا دی چې هغې دې داسې نه کوي چې موږ ته دې عقل شي، موږ عقل لرو، موږ تعقل لرو، موږ خپل افغانستان پېژنو، موږ کارو کې د مداخله نه کوي، خو موږ سره دې همکاري وکړي تر څو دغه نهضت په پښو ودرېږي، او دا تدریجي کار دی، یو رفتار نه دی. افغانستان پروسه متاسفانه غلی سیال مغلق شوې ده، او دا یو څه
زمونږ مننه مننه جان باسب چې شهاب صاحب ته مده وختم کم ده شهاب صاحب تاسو ته راځم دوی جان باسب د دې ادونه وکړ لکه د غلي حق پال ساسي په سیر باندې نور ځوانان کا افغانستان د نن دي که بهر دي او دوی تحصیل کده دي پویږي د افغانستان او زای در کړی د په دې برخه کې مطالعه لري دوی د راپور ته شیدا کړ دي وکړي صحیح انداز ښکارې شنړيواله ټولنه چې په دې برخه کې کوم امریکا ته وګوري نور هیوادونو ته وګورو دوی هم داسې کسان مخې ته کوي چې هغوی په پخوانیو حکومتونو کې یو څه رول برجسته و فکر کوي نړیواله ټولنه دې کسانو ته وخت ورکړي یا دوی خپله کې سره دومره اتفاق او اتحاد ولري که هغه د افغانستان دننه وي که بهر وي په اقتصادي ستونزو کې ځکه چې ځوانان اوس یوه ستونزه ده چې پیسې نه لري دوی راپورته شي او داسې د هیواد لپاره کار وکړي دومره انرژي په افغان ځوانانو کې که هغه دننه دي که بهر دي شته
اوله خبره خدا ده چې لکه جنبا صاحب چې ویلې د نړۍ هر هیواد او هر قدرت د خپلو ګټو په عینکو کې د افغانستان قضیه ته ګوري او هیڅوک هم د افغانستان له درد او غم نه دی مړه دغه دینجونو په مسله کې هم چې کله نا کله ځینې غږ پورته کیږي د تحصیل او د دې په برخه کې دا غا د خلکو سترګو ته یو ډول خاوري ورشیندلی کنه د هیڅ اثر د افغان مېرمنې د تحصیل او تعلیم غم نشته بل خبره د ځوانانو د همغږي او د یو ګټ کار بحث سره تړلې ده د ملت جوړونې له بحث سره متاسفانه چې موږ تر اوسه په هغه موقف کې نه یو د افغانانو په توګه چې د ملت جوړونې هغه معیارونه چې د یو باثباته هیواد رامنځته کول یې نتیجه یې هغه پوره کړو او دا مسله نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په تیر کې هم همدغه سه تکرار شوې ده متاسفانه زموږ لوستي قشر یو برخه برته د پخوانیو جنگ سالارانو یا د تور تعلقاب او عنوانونو لاندې متاثره شوې دي او په هغه لارو باندې ځینې بیا دومره افراطي چې هغه بیل ټوپک نه بل هیڅ لار نشي موندلای یو هر څه فکر کوي چې په دا ټوپک سره حل کولای شي چې دا هم په اوسنیو حالاتو کې یو ناسمه نظریه ده ځینې بیا د ویرې او د نورو دلایلو له امله خپل غږ نشي پورته کولای زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه دغه کسانو ته ځکه وخت نه ورکوي اول خدای نړیواله ټولنه په تاریخ زباور ډیر زیات نه لرم نړیواله ټولنه یعنی څوک نو د کسانو ته وخت ورکول فکر نه کوم چې د نړۍ هم لمړی توبې ا دې وادونو ګټ چې خوندې نه کړی څوک چاته وخت نه ورکوي بل زه داسې ډیر ځوانان نه وینم چې هغه دې دومره مطرح دي د ظرفیت شته د افغانستان په ځوانانو کې په لوستي قشر کې په دغه اگزایل کې چې کوم قشر دی یا په تبید کې کوم خلک چې دي هغه د ظرفیت لري په تخنیکی او علمي لحاظ باندې د حکومتونو د چلولو ظرفیت لري ولې دغه چانس ترتل د افغانستان په قضیه کې دا متفاوت دي د افغانستان په جغرافیه او محیط کې تر اوسه دغه تخنیکی او تجربه کوه یا تجربه یا علم روسه د حکومتدارۍ معیارونه نه دي دا نه په تیرو شلو کلونو کې وو او نه هم وستي په تیرو شلو کلونو کې هم د وزیر زوی رئیس کېده د کمانډان زوی رئیس کېده د یو غریب زوی به هغه غریب پاتې و چې تر نن هم همدغه پاتې دي دا معیارونه نه دي تغیر شوي بل خبره دا ده چې په لاندو کې اشاره کول ورته غواړم دغه د نړیوال نظم حالت ته په کتو باندې او نظریه هم دا ده ترما به نور دوستان ډیر څه پیپویږي اغه نړیوال نظم چې لدویم نړیوال جنگ نو ورسته رامنځته شوی وو یا ول دا بر چې ورته وایي دا به ثبات شوی او دا مختلف عوامل لري د اوکراین له جګړې نه دا ډیر خاوا کښو بیا په اوس د فلسطین او د اسرایلو مسله دا نو په دغه سه یو حالت کې چې نړیوال نظم هم متزلزل یا د افغانستان قضیه هم په داسې یو حالت کې روانه ای فکر نکوم چې موږ د ډیرو هیوادونو لپاره دا چې لمړیتوب چې هغه د زموږ درد دوا کی زه بیا هم خپل هغه مخکنی خبره په یو بل ډول تکراروم او هغه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره دا چې فکر او برنامه ولرو چې په ریکه د هر افغان ګټه مرخصي په ریکه بعد د طالب ګټه مرخصي په ریکه بعد د ټکنوکرات ګټه مرخصي په ریکه بعد د افغان خور او مور ګټه هم مرخصي دغه یو حل لار شته دا نه ده چې دا ناممکن ده دغه لار شته ولې دغه ټکی پیدا کول یو حرکت غواړي یو تحرک غواړي ولې زه دغه تحرک او دغه شرایط دغه تحرک لپاره فلحال په افغانستان کې نه وینم. خو هغه قشر چې روحاني قشر ورته وایي لوستي قشر ورته وایي دوی باید خاموش پاتې نشي، دوی باید خپل فکر ولري، دوی باید خپل تګلارې ولري، دوی بل الټرنیټیو یا خپل بدیلونه ولري. دا باید همیشه وخت په وخت وړاندیز کړي. دا نه ده چې زه نظر ورکوم څوک عمل نه پکې نو زه قرار کینم. اما دغه لوسه کیږي چې تاسو پر رادیو باندې دغه غږ وکم او دا باید زه خاموش نکم. زه د افغانستان د خلکو پر وړاندې د یو افغان په توګه مسؤلیت لرم، بل هم همدغه سي بل هم همدغه سي. نو هغه قشر چې د افغانستان کې د مثبت تغییر او د پرمختګ اراده لري هغه باید خپل افکار او نظریات تشریح کړي، هغه باید واضح کړي، هغه باید اعلان کړي. بلاخره به یو ورځ خلک پوهیږي چې دغه نظریات چې دغه کس وړاندې کړې و دا د افغانستان لپاره ګټوره وه او که نه وه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب له پخواني ډیپلومات غوث جانباز او له پخواني ډیپلومات نظیفي حقپال نه نړۍ مننه چې په پروګرام کې ما سره مېلمانه شو. تر دا دمه یې زما ملتیا وکړه. اورېدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري.
Oh, no. Oh, no.